دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زبانګر ساحل درته په کې هرکلای وایم. اوریدونکو په دې کډه کې ځنې تازه رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. هلته دا راته د خپلو سیمو تازه حال ولیکئ. ورسته به ټلیفون هم کولای شئ، په سکایپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شئ. خو اول د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی پر وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفتر گرفتاری لپاره پر پولیسو په فشار اچولو کې لاس لري. د بلوچستان حکومت د زده کړو دوام لپاره د ښوونځیو نجونو ته د میاشتنیو پیسو ورکولو اعلان کړی. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په انتخاباتي مناظره کې تود باس کړی. بشپړ خبرونه. د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند د سیاستوال محمد صفتر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل د استخباراتو اداره ISI او رینجر ځواک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولای. د اکتوبر پر 13 د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوری تحریک په کراچۍ کې جلسه وکړه چې تر هغې وروسته پښلمی محل امنیتي سرتیرو په هوټل په چاپه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر ونیو. پر نوموړي تور دی چې پر هغه ورځ په کراچۍ کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د مزار سپکاوی کړی و، خو هغه یې ردوي. اپوزیشن وایي د صفدر گرفتارۍ لپاره د سند پولیسو مشر هم له کوره بیول شوی و. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر شبلی فراز بیګا خبریالان ته وویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا ویره لري او سیاست یې په ختمېدو دی، نو ځکه دا ډول څرګندونې کوي. په عین حال کې اپوزیشن پرون په سینټ کې هم د پیښې پلټنو لپاره د ځانګړې کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه، خو وفاقي حکومت ویل چې د سند صوبایي حکومت او د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه وار له مخه د پلټنو امر کړی، نو ځکه د کمیټې جوړولو اړتیا نشته. د بلوچستان حکومت له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو پر مهال د میاشتنیو پیسو ورکولو اعلان کړی دی. د خزانه سیکرټر نورالحق بلوچ پرون مشال راډیو ته ویل د دې کار مخه نجونه د زده کړو دوام ته هڅول دي، ځکه چې په وینا یې له ابتدایي ښوونځي متوسط او بیا اعلی ثانوي سکول پورې د نجونو زده کړې اغیزمنې شوې دي. د بلوچستان د تعلیمي چارو سیکرټر شیرخان بازی وایي په صوبه کې له 40 څخه تر 30 فیصده پورې نجونه د بېوزلۍ له وجې په ابتدایي ښوونځي کې زده کړې پرېږدي. بلوچ ویل حکومت پر یو پلان کار پیل کړی چې ورسره سم به د موبایل ټلیفون سیم کارډونو له لارې له شپږم تر اتم ټولګي پورې نجونو ته هره میاشت 1500، د نهم او لسم ټولګي زده کوونکو ته 800، او د یولسم او دولسم ټولګیو نجونو ته 1000 روپۍ ورکوي. بلوچ البته د دې مالی مرستو د پیل نیټه ونه ښوده، خو زیاته کړه چې حکومت شاوخوا 110,000 نجونو سره د مرستو لپاره وار له مخه پیسې بیلې کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې د سولې خبرو بریا ته باید اړین وخت ورکړل شي. رولانډ کوبیا پرون ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت روانې دي چې باید یې درناوی وشي. د ده په خبره تر هغو چې دواړو خواوو په خبرو کې د بهرنۍ مرستې غوښتنه نه وي کړې، دا بهیر باید همداسې روان اوسي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د قطر په پلازمینه کې د افغان حکومت او طالبانو رکچی پلاوی له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې په خبرو بوخت دي، خو لا هم د مذاکراتو د اجنډې پر طرزالعمل نه دي صلاح شوي. په عین حال کې د افغانستان هلمند، وروزګان، بدخشان، تخار او کندوز په ګډون په یو شمیر برخو کې جګړو زور اخیستی دی چې پکې طالبان او افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې وښتو ترڅنګ زرګونه کورنۍ هم بې کوره شوي دي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن بیګا په آخري مناظره کې پر داسې وخت له یو بل سره تود باس وکړ چې د نومبر د 3 ولسمشریزو انتخاباتو ته له 2 اونیو کم وخت پاتې دی. دواړو انتخاباتي سیالانو تر 1.5 ساعت پر ټلویزیون له یو بل سره دلیلونه وویل، خو دا مناظره د لومړي بې نظمه بحث پرتله خورا روانه وه، ځکه چې دا ځل پکې یو قاعده دا و چې د یو نوماند خبرو پر وخت د بل مایکروفون بند و. ترامپ له بایدن په زیاتره نظر پښتنو کې شاته دی. د کورونا وایرس جهانی وبا د مناظرې لومړی موضوع او ترامپ د ناروغۍ کنټرولولو په مخه د خپلو اقداماتو دفاع وکړه. دوی ویل چې امریکا له وایرس سره اوسېدل زده کوي او دا چې واکسین به د روان کال تر پایه تیار شي. ترامپ همداراز د کاروبارونو د بیا پرانیستو او اقتصاد ژغورنې غږ وکړ، خو بایدن په ځواب کې ویل چې اوس مهال چې جهانی وبا د خپرېدو په حال کې ده، ترامپ د کووېډ 19 ناروغۍ له وجې په ژمي کې د مړینو مخنیوي هیڅ پلان نه لري. دوی ویل تر اوسه له ناروغۍ 2,60,000 کسان مړه شوي. د بایدن په خبره هغه کس چې د دومره زیاتو امریکایانو د مړینو مسؤول دی باید د هیواد ولسمشر په توګه پاتې نه شي. ترامپ پر بایدن لفظي بریدونه هم وکړل، هغه یې په اداري فساد ککړ سیاستوالو بالا او یو ځل بیا یې پر بایدن او د هغه پر زوی هنټر تورونه پورې کړل. د بایدن زوی له 2014 زیږیز کال څخه تر 50 کلونو پورې د اوکراین د انرژي شرکت بریزما د مشرانو په بورډ کې کار کړی و. بایدن وویل زوی په بریسما کې د دندې پر مهال هیڅ نامناسب کار نه وکړی او بیا یې پر ترامپ گزار وکړ چې هغه اصلا له اوکراین سره د معاملو پر سر مؤاخذه شوی و. په مناظره کې د ولسمشرۍ دواړه نوماندان پر ملي امنیت، نسلی ستونزو، د انتخاباتو پر امنیت، چین، مهاجرت، د اقلیم بدلون او توانایي او اقتصاد هم وغږېدل. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د سلام پختونخوا خبرونې لومړی موضوع ته راځو. د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په کراچۍ کې د اکتوبر 13 تر جلسې وروسته شپې مهال له هوټله د پخوانی کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو د فشار اچولو په قضیه کې د هیواد وزیر اعظم عمران خان ککړ دی. نوموړي پرون ماښام خبریالانو ته ویل چې د دې وجه دا ده چې د استخباراتو اداره ISI او رینجر ځواک د وزیر اعظم له امر پرته په خپل سر هیڅ کار نشي کولی. تر اباسي لږ سات وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر شبلی فراز تور پورې کړ چې اپوزیشن د عمران خان له بریا ډاریږي او سیاست پای ته پر رسیدو دی، نو ځکه دا ډول خبرې کوي. په عین وخت کې اپوزیشن په سینټ کې هم د صفدر د نیولو په اړه د یوې پلټون کې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې، خو حکومت وایي د سند صوبایي حکومت د پیښې پلټنه کوي او د پوځ مشر یې هم د تحقیقاتو امر کړی. غلام غوث له پیښور.
د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28 په خبری کانفرنس کې وویل چې په کراچۍ کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته د کیپټن صفدر د نیولو په سر د راپورته شوی حالاتو ذمہوار د هیواد وزیر اعظم عمران خان دی، ځکه چې په قانوني چوکاټ کې استخباراتي اداره ISI او د رینجرز ځواکونه د هیواد د وزیر اعظم د حکم تابع وي.
وفاقی اداروں نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے دیرے میں اغوا کیا.
وفاقی ادارو د صوبې تر ټولو لوی افسر د شپې په تیاره کې وتښتولو او د مقدمې درج کولو لپاره یې په هغه فشار واچولو. د ISI او رینجر ځواک دواړه ادارې د وزیر اعظم د حکم تابع دي. د وفاقی ادارې د وزیر اعظم د امر نه بغیر د بل چا تابعداري نه دي. هم وزیر اعظم دوی ته دا امر ورکړی چې د چادر او چاردیواری تحفظ دی په مال کړی شي.
ملک وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې دا ډیره سنجیده معامله ده او عدالتونو له هم د سین په پولیسو د غیر قانوني فشار اچولو نوټس اغستل پکار وو.
صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا.
د صوبے واک چیلنج کول او افسران اغوا کول معمولی خبر نه ده. وزیر اعظم لبا د دې جواب ورکول وی. وزیر اعظم چې د خپل عہده کوم حلف پورته کړی وو نو هغه دی ولولي، نه یوازې خپل حلف یې مات کړی بلکې افسرانو ته هم د خپل حلف یا سوګند د ماتولو امر ورکړی. د صوبې او وفاق د ادارو ترمنځ یو تصادم دی او پوس پکې هم ملوث کړی شوی دی، نو فیصلہ به څوک کوي؟
فوج کو بلبلوست کر دیا گیا ہے، یہ فیصلے کون کرے گا؟
خو بل خواته بیا د شاهد خاقان عباسی د دغه سرګندونو سمدستی رستو د اطلاعات او وفاقي وزیر شیبلی پراس په خبری کانفرنس کې د سند په پولیسو د فشار اچولو په معاملہ ډیری خبری اونه کړې، خو هغه د مخالف ګوندونو د احتجاجي تحریک په لړ کې وویل چې حزب اختلاف په هیواد کې د بې یقینۍ او بې ثباتۍ د خورولو هڅه کوي او د عمران خان د حکومت د کامیابۍ نه په یره کې دي.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم صفدر ہے.
یوازی د مریم صفدر په اخلا د چادر او چار دیواری د حرمت خبره کوي. آیا د دوینه هغه وخت هیر دی چې په ماډل ټاون کې په حامله خزو ډزی کړی وي؟ هغه وخت د چادر او چار دیواری تحفظ چیری وو؟ دا محل په پاکستان کې معیشت په خلوري روان دی، خو ستاسو د دې سیاسي ډرامې مقصد دا دی چې که د تحریک انصاف حکومت یا عمران خان کامیاب شو نو ستاسو سیاست به د همیشه لپاره ختم شي.
عمران خان اگر کامیاب ہو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی.
په عین حال کې د پاکستان په سینیټ کې هم تیره ورځ د حزبی اختلاف لخوا د مخالف ګوندونو مشر راجا ظفرالحق د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه کړې ده چې په سند کې په پولیسو د فشار اچولو لپاره دي د سینیټ په غړو مشتمله یوه کمیټي جوړه کړي شي. د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټرانو په دې وجه د سینیټ د کمیټې د جوړولو مخالفت وکړو چې د سند د صوبایي وزیرانو یوه کمیټې د دغه واقعیاتو د پلټنو لپاره جوړه شوې ده او د پوز مشر هم د پلټنو امر ورکړی. په سینیټ کې په دغه اړه د تود بحث وروستو د دغه معاملاتو د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو خبره د سینیټ د قانون کمیټې ته وسپارل شوه.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر دو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
اوریدونکو، څکم دوه میاشتې مخکې د پاکستان ولسمشر د یو فرمان یا اورډیننس لاله د سند او بلوچستان په ساحلي سیمو کې په ځنو ټاپوګانو کې د پرمختیايي کارونو او خارونو جوړولو لپاره د یو وفاقي ادارې جوړولو اعلان وکړ. د سند حکومت او صوبایي اسمبلی دا کار غندلې او فرمان یې د صوبې د ځمکې د اخیستو په معنا بللې دی. حکومت وای پر دې ټاپوګانو له پرمختیايي کارونو سره به د خلکو اقتصاد خشي، خو ځایي کبنیونکي او صوبایي حکومتي چارواکي پر دې خبره باور نه لري. ځایي خبریالان وایي دا ټاپوګان د سندیانو لپاره د ځمکنیو حدودو یوه حساسه مسأله ده. بشیر ګواخ تفصیل لري.
د سند صوبایي اسمبلی د یو قرارداد په منظورولو سره د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت هغه پریکړه او صدارتي فرمان غندلې چې لمخې د سند پر دو ټاپوګانو بونډال او ډینګي د پرمختیايي کارونو پیلول غواړي. د سند اسمبلی د اکتوبر په 1 په قرارداد کې وویل چې دا ټاپوګان د صوبي ملکیت دی نو ځکه یې باید صوبایي حکومت وفاق ته پرې نږدي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د دې قرارداد هرکلی وکړ او ویل چې د عین تر مخه کم ټاپو چې د صوبی د ځمکني حدودو په 12 ناټیکل میله کې واقع وي هغه د وفاق ملکیت نه وي. نوموړی له وفاقي حکومت وغوښتل چې دا صدارتي فرمان دی واپس واخلي.
ما ته وایي ولې پریشانه کیږي؟ ټاپوګان خو اسلام آباد ته نه وړو، ته خو یې یو سا پتا کې دومره همت شته؟ یو انچ ځمکه خو ته یو سا. دا ټاپوګان زموږ دي، د سندیانو دی، زه یې نشم درته پریښودلی. بیا ما ته وایي خبرې به وکړو. زه تاسو سره په دې اړه هیڅ خبرې نه کوم تر څو چې دا صدارتي فرمان واپس نه وي اخیستل شوی. په دې معامله هیڅ خبره نشي کېدلی.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اگست په 1 په یو صدارتي فرمان کې د ټاپوګانو د پرمختیايي ادارې جوړولو حکم وکړ. په دې حکم کې راغلي چې دا وفاقي اداره به د ملک دننه په بلوچستان او سند صوبو کې د ټاپوګانو پرمختیايي چارې سمبالي. په دې چارو کې د خارګوټو جوړول شامل دي. د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ صوبایي حکومت د تحریک انصاف سره اتحاد لري، نو ځکه د دې صدارتي فرمان هر کله کړه دی، خو هلته اپوزیشن ګوندونو یې په مخالفت کې ویلي چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې پلان شوی د اپوزیشن ګوندونو په جلسه کې به په دې اړه خبرې وکړي، خو حکومت دریز لري چې په ټاپوګانو د ترقیتی کار سره به پانګونه زیاته شي. په سند کې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړي حلیم عادل شیخ د اکتوبر په 2مه په کراچۍ کې خبرلان ته ویل وفاق د صوبایي ځمکو ترلاسه کول نه بلکې د پرمختیایي کارونو کول غواړي.
ترقیاتی کارونه روان دي، یو روپی هم له سند صوبې نوزي. هر سرمایه کاری چې کیږي سندیانو ته فائده ده، نوکری به هم د سند وي او اقتصادي ګټه هم. وفاق ته به درآمدات هم نزي، نو ولې باید مخالفت وشي؟ هسې د سند حکومت لګیا دی خلک بې لارې کوي.
خود سند په ټاپوګانو د کار د اعلان پر سر د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت ته د سیاسي مخالفت سربیره د ځایي کبنیونکو احتجاج هم ورتر غاړه دی. د ټولي صوبې د کبنیونکو کاروباریانو اتحادي د اکتوبر په 14مه مظاهره وکړه، ویل چې بونډال او ډینګي ټاپوګانو تعمیراتي کار به لکونه کبنیونکي بیروزګار کړي. خبریال امیر ګورو چې د بندال او ډینګي په ټاپوګانو کې د اوسیدونکو خلکو پر ژوند ګڼ ویډیو ریپورټونه جوړ کړي دي، وایي د وفاقي حکومت تر اعلان وروسته کبنیونکو او ځایي اوسیدونکو پر صوبایي حکومت فشار ډیر کړي چې د دوی دندې او د هستوګنی ځایونه خوندي کړي. هغه د اکتوبر په 2مه مشال ریډیو ته وویل ځایي اوسیدونکي د وفاق د اعلان ته د صوبې کنټرولولو په توګه ګوري.
جو زمینی حدود ہے اس کے اندر یہ
دیوائی دا ٹاپوگان دا سند پز مکھنے و حدود کی دی لے کراچی خارا ورتا چا دا پاس ایو گنٹا لارا دا دلتا خلکو دا خبر نیولی چی دا سوبی دا سی و برخا یا نقشا دا یو صدارتی فرمان لاری نشی بدلی دے. عام خلک چی زما اور سر خبری شوی وای چی دا خوبا سبا وفاقی حکومت دا سندی و بلا زلہ هم یاد اکلی چی دا سوبی حکومت لرزا پرتا دی پکی دا کاروشی واغ دیوشی. عام خلک دا ترقیتی کرنو پا وادو هیچ باور نلری. دلتا دا کبانو فارمونه دی او د کبنیونکو کاروبار دی. عام خلک وایي چې نه پر دې ټاپوګانو د صوبې او نه هم د وفاق لخوا کارمنی، ځکه چې د دوی په نظر دا د دوی روایتي اقتصاد له منځه وړي. دوی وایي دا ټاپوګان چې څنګه دي همداسې دی پرېښودل شي. د جولای په میاشت کې د سند صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته په یو خط کې لیکلي وو چې په ځینو ټاپوګانو کې پرمختیایي کار کېدلی شي، خو د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د اکتوبر په 2مه په صوبایي اسمبلی کې ویل دا لیک غلط تعبیر شوی او وفاق ته هیڅ کله د ټاپوګانو ملکیت او د کار واک نه دی ورکړی. نوموړي په دې اړه زیاته کړه چې که څوک نور شک لري دی کولی شي د وفاق او صوبې ترمنځ ټول رسمي لیکونه رسنیو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ټاپوګانو پر مسله د راپورته شوي جنجال له امله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اټارني جنرال سره د قانوني لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې عمران خان د اکتوبر په 2مه په اسلام آباد کې تر دې ملاقات وروسته ویلي چې دا کشاله باید د سند صوبایي حکومت سره په هماهنګۍ حل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان حکومت د سکولونو او کالجونو لنجونو سره د مالی مرستو په خاطر میاشتنی وظیفه یا پیسې اعلان کړي دي. د حکومت په وینا د دیګا موخه د زده کړو دوام ته د نجونو هڅول دي. ځینو میندو او پلرونو د حکومتي اقدام ستاینه کړي، خو ځینې نور بیا د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. موضوع احمد شاه زمیرو ښه نه کړي.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې لشپژم ټولګي څخه به تر 12م ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوونکو نجونو سره مالی مرستې کوي. د بلوچستان د خزانې سیکرټري نورالحق بلوز د اکتوبر پر 22مه مشال رادیو ته وویل چې لشپژم ټولګي څخه تر 3م ټولګي پورې لنجونو زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 1500 روپۍ، د 9م او 10م ټولګي زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 800 روپۍ، او د 12م او 12م ټولګي زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 1000 روپۍ مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کار لپاره د کال پر سر 1.2 اربع روپۍ په پلان کې نیولي چې د سرکاري میډل، های سکول او کالج ټولو نجونو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې شمېر یې شاوخوا 1,00,000 دی. نوموړي وایي چې د دې ګام تر شا یې مقصد ښځینه زده کوونکي د زده کړو جاري ساتلو ته هڅول دي، ځکه د ده په وینا هلته له پرایمري سکول څخه میډل ته، له میډل سکول څخه های ته، او له های څخه بیا کالج ته د نجونو زده کوونکو د تعلیم جاري ساتلو رجحان اغېزمن شوی دی.
یو خوا به تعلیم جاری ساتلو شرح خشی، او بل خوا به معیار پر مخ لاړ شي. موږ به هر شپږ میاشتې وروسته دا باوري کوو چې ماشومه تعلیم جاری وساتي او نورو کلاسونو ته پرمختګ کوي.
نورالحق بلوز زیاتوي چې دوی دمګړی پر یو پلان کار کوي چې دغه پیسې څنګه د موبایل سیم کارډ له لارې نجونو زده کوونکو ته ورسول سي، نو له هغه وروسته به د مرستو دا لړۍ پیل کړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال د مرستې د 2 یا 3 کلونو لپاره په پلان کې نیولي، خو هیله من دي چې دا نور هم دوام ومومي. بلخ د بلوچستان د تعلیم سیکرټري شیرخان بازی وایي چې له دوی سره په دې کار کې هیڅ مشوره نه ده سوې، خو د ده په وینا بیا به هم د دې اقدام د نجونو زده کوونکو پر تعلیم او د تعلیم پر نتایجو مثبت اغیز ولویږي.
بچان چې داخل سی په پرایمری سیکشن کې هغه د 1 کال 2 کال بعد برته تقریبا یو غټ تعداد چې 20% 30% برته سکول پریږدي. هغه وجه دا ده چې بلوچستان خو ډیر غریب یو فیډریټینګ یونټ دی، او په بلوچستان کې دننه بیا داسې لری علاقې دي چې چیرې هلته د 10 کال جنګ جدل او انسرجنسي وي. نو بیا دا کووډ چې رالی، کووډ خو بیا نور د دې سوشیو اکونومیک تباہی وکړه. نو د دې وجه زغه ډراپ اوټس موږ ډیر زیات په تیزی سره روان دي. کدا وظیفه را شروع شي دا ډراپ اوټ پر وکاوسي.
نو موري زاتوی چې بلخه په بلوچستان کې لسله ک ماشمان له سکولونو بهر دي، نو په دې اقدام سره به نوی ماشمان هم د سکولونو خواته راغب سي. د بلوچستان په خنوزی سیمه کې د اتم ټولګي د وزد کوونکو انجلی مور رفعت کاکړ وای د حکومت له خوا د مرستو اعلان به د دوی ځین ستونزې ورهواري کړي.
د حکومت له طرفه سرکاري شونځ کې د ماشومانو د پاره 1500 یا 1100 میاشتنۍ زما په خیال ډیر ښه اقدام دی. کم از کم د ماشومانو د مور پلار د پاره د غټ سہولت دی، د موټر یا د سوزکی کرایه ادا کولو کې کومک دی.
خو د پښین په بلوچستان سیمه کې د دروز د کوونکو جنو پلار خلیل الرحمن بیا وای چې د ګرانۍ په روان دور کې د مرستې دا پیسې ډیری لږ دي.
دا د حکومت بلوچستان ډیر ښه اقدام دی، لیکن چونکه مهنګای دونه ډیره ده، کدا پیسې څه زیات سي نو بیا به د یو کښنی یو کار بم پوسی او د کښنی اوسلاب زای بم پوسی.
د بلوچستان د تعلیم څانګې معلومات سره سم په ټوله صوبه کې د مهال 4,909 سرکاري سکولونه سه چې 6,00,000 هلکان او 4,00,000 نجونې زده کړې پکې کوي. پر دې سربیره 2,240 شخصي سکولونه هم سه چې 15,10,000 زده کوونکي درس پکې وایي. بلخ په دې صبا کې 9 سرکاري او 9 شخصي یا پرایویټ کالجونه هم شته.
دا مشال رادیو دا زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز پر مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. په کوز مومندو کې یو شمیر خلکو احتجاجي کیمپ لګولل چې پکې دوه لوی غوښتنې لري. د کیمپ ګډونوالو پرون مشال رادیو ته یو خو دوی غواړي چې ضلع ته د وړو پر ځای غنم واستول شي چې په خپل سیمه کې په ژرندو کې وړکړي. دویم دوی د سیمې په سرکاري ادارو کې د مومندو خلکو ته د نوکرۍ غوښتنه کوي. چارواکي وایي مومندو ته ځکه غنم ناستوي چې هلته د بجلی کموالي له وجې ژرندې مسلسل نشي چلیدی. دوی البته زیاتوي چې په حکومتي ادارو کې د مومندو ځوانانو ته دندې ورکوي. شانواز ترګزی تفصیل لري.
د کوزه مومندو ولز غوښتنه کړي چې حکومت باید دوی ته غنم ورکړي نه چې وړو. د غنمو سره به د دوی جرندې هم شروع شي او د اوړو وزن او یا مقدار به هم دوی ته پوره ملاويږي. په یکاون بازار کې د ځای وسیدونکو لخوا یو احتجاجي کیمپ د 13 ورځو راهسه روان دی چې پکې دا هم ویل شوی چې د ضلع د کومې نوې سرکاري ادارې غزيږي او غیر مقامي خلکو ته پکې نوکرۍ ملاويږي، ولې تعلیم یافته ځوانان ترې محروم پاتې کیږي. په دې کیمپ کې جلیل مومن هم ناست و.
37 ودرشتنه موږ ته غنم ملاويږي، 1350 تیلی جوړیږي د غنمو دا نو چې مل ته موږ لاړو نو هغوی ویل چې ستاسو 250 تیلی جوړیږي موږ ویل چې دا ولې هغوی ویل چې د دې نه موږ 15% مایده وباسو 12% نه چوکر وباسو 13% له خو تاسو اوبه مو ورکوئ هغوی ویل چې اوبه مو له ورکوو دا قانون دی نو د دې مطلب دا شو چې 30% زمنګا کوټه چې دا د مل مالکانو ته د مافیا ته پاتې کیږي
دی وای چې اواز د مومندو 30% وړو د ملیونو والو سره پاتې کیږي او معلومه نه ده چې دوی بیا د غوړو آزاد خرڅوي او کڅنګ خو د جلیل مومند غوښتنه چې باید دوی ته د غنم ورکړ شي د مومندونو د قامي سیملې غړي ساجد محمد سره هم شریک کړه
از به ان شاء الله هیڅ چې د دې چې سره خبره وکم دا کم چې تاسو وی چې را 1800 به 1200 راځي ان شاء الله د جلیل محمد چې څومره کوټه ان شاء الله ټول په ټوله باندې راځي څو که تاسو چې دا غنه ما غنم راځي دا غي به تقسیم به ډېر یو مشکله مرحله دی به زدا به چې غي باندې یو نوې چې شروع شي چې موږ غنم ملاوي دی او د دې نه څه د څنګه ځان دی پاري مانی دا دا به یو بل شي به شروع کیږي
د کوم زیاتره سپینګری راځي چشمیر تر د شلو پوري وي دلته اوس سپینګری نور حیات هم ناستو او دوی چې حکومت دې دوی بچول په مقامی ادارو کې نوکرای ورکړي او د لاندې ضلعو نه دي باید دغه ضلع د خلک ورونه لیږل شي
زما یو بچی سوار لسم کړی دی بے روزګار ګرځي هغه بل بچی چې مې دی نو هغه وسو په سوار لسم کې پیپر ورکړي نو کله پیسې د مور نه د غوا د پایو پیسې راوالي او کله زما په جیب کې ګوتی و اخی 45 روپۍ پکې هغه ته نوالي نو په دې طریقه مالي مونږه تعلیمونه په بچو باندې وکړل او نو کارو د پاره چې مونږه پلیو کو کنه چاله درخواست ورکو نو وې دې که خو مېش مخ کې د درخواستونه جمع شوې دي او مېش مخ کې بګیدا نو کارې نه شوې دي نو هغه کلاس پور نو کارې خو حق ته زمونږه په کار چې خورا لره کی
نو په دې غوښتنه هم ساجد محمد وویل چې د دوی خبرې غوښتنه مکمل جایز دي په سرکاري محکمو کې نوکرۍ کول د سیمې د تعلیم یافته ځوانانو حق دی او دوی به کوشش کوي چې په سرکاري ادارو کې مقامی تعلیم یافته ځوانان برتی کړي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
مشال رادیو ته غوښتو سم ورزو بل رپورټ تا په خیبر پختونخوا کې یو شمیر لوبغاړي وایي د مشق لپاره د لوبو مرکزونو ته پته راتک کې مشکلات لري دوی د اکتوبر پر 22مه مشال رادیو ته ویل وار لمخې لګښتونه زیات دي او د مالی ستونزو لپاره د لوبو اړین سامان هم نشي اخیسته د صوبې د لوبو د چارو ادارې چارواکي د خزینه لوبغاړو د مشکلاتو هواري ډاډ ورکوي ملهی امیرزاده موضوع ته کتنه کړي
په خیبر پختونخوا کې جنکه لوبغاړي وای د لوبو لپاره د تګ راتګ خرچې یې لوسه بهر دي په پیښور کې د ټینس لوبغاړي اورینج آسیا وای دروازې په سلګونه روپۍ خرچ کیږي چې د لکوره د مشک لپاره سپورتس کمپلیکس ته لاړ شي د حکومت ګیلمنه ده چې د دوی د مسلو درد نخوري
زه نمبر 1 درته دا خبره کوم چې زه 10 ایئرز د ټینس کومه 95% وومن ټینس پر خو دو صد وجه موږ نشو سپورټ کوله موږ د ګاډي کرایه ورکو د خلکو زیات داسي کورونه وی چاته بس نه نس چې نارمل لوکل ټرمپ نه کسی کنه ترانسپورټ کینو هغه ته وین نه دا وای چې موږ باز واخلو ځان لا موږ ځل ریکټ واخلو شوز والو کټ واخلو ډریس واخلو د سپورټ زه نه همیشه کریم ولا غوړم کریم د 200 روپۍ زمان یو سایډ نه 400 روپۍ نه زمان په دومره خو زمان رښتیا درته وایم دومره زمان نشته زمان سره سپانسر نشته ګورنمنت
په پیښور کې د لوبو غټ مرکزونه قیوم سپورتس کمپلیکس حیات آباد سپورتس کمپلیکس ارباب نیاز سټیډیم او تهماش سټیډیم دي په دې کې د هر قسمه مسلکي لوبو مثلا د سکواش ټینس بیډمنټن فوټبال او کرکټ لپاره خپل ځایونه دي په خیبر پختونخوا حکومت کچه د سکواش په غوړه لوبغاړو کې یو سادیا ګل هم ده هغه وای جنکه د لوبو په میدان کې نه یوازې په ترانسپورت بلکې نورې غنې ستونزې لري هغه وای حکومت ته پکار ده چې د جنکو د مسلو د حل لپاره کامونه پور تکړی
نو د سګې شوزونه د سګې شي جره کوته دلته پروواید نه دي په ټیم چې زه په پیک مانګ یو ما هغه ټیم دا بار بار ویل چې ګورنمنت ته پکاره دي چې جنه کو دا پاره شي دي کنه د سې ته اورګنایزیشن جوړ کی چې کوم کی جنه کو دا پاره دا هاس اویلیبل او زموږ کې پکې کې دې زیات ټالنت نو هغه ټالنت سپورټ کول لا پاره پیرنټس کو پرمیشن ورکي خو بیا پیرنټس دومره سپورټ نه ورکولی شي خپل لور ته چې هغه مخ کې راشي هر څه پوره کی بیا ترانسپورټیشن چې کمی هغه مطلب راوستلو بوتلل نو چې نه کې موستلی شي هغه आवाज نه راتلی شي
زموږ علاقه داسې ده چې نن سبا خو حالات هم داسې دي چې هغوی ته سیکورټي په کار وي. نو داسې مختلف چیزونه دي چې هغوی ته ارګنایزیشن جوړ شي اور هغه ارګنایزیشن چې دي هغه دا جنکو هر څه ډیل کوي، ځکه چې هر جنې خپله مسله ده. څوک لري اوسېږي، څوک چا سره پیسې نشته دي، څوک تلی نشي ټورنامنټ لپاره.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي ډاکټر سمیره شمس د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو ته وویل چې دغه مسله د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته رسولې او غوښتنه یې کړې چې د لوبغاړو لپاره ګامونه پورته کړي او د تګ راتګ سهولت یې ورته برابر کړي.
ان سب کا فائنانشل سٹیٹس
دا ټولو مالی حالات تاسینی وی چې دا خرچي پوره کړی. د سپورتس کمپلیکس تا د دوی یوې دستوري تورغلیوم حل تراته لوبغاړو ول چې دا سی یو مسله ده. هغه وخت ور سره مال وز وک چې زب پر هر مر کار کوم. نو هغه ورځ می وزیر اعلی سپ ته ول ک بس ورته ملاو شي او لګ پیسې ک هم تر اخلي. نو امید لرم چې د دوی ډېرې مسلې به سره حل شي.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک د اکتوبر په 22مه مشال ویډیو ټول وی په دې مسله کار پیل کړی دی او زربایو رپورت د صوبې اعلی وزیر ته وړاندې کوي.
دغه ایم پی صاحب ډاکټر سمیر شمس چې دی یو اپلیکیشن ورکړ یو آی باندې سی ایم سی د ډایریکټریټ جنرال اف سپورتس نا رپورت خوخته دی. په دې باندې مونږ کار شروع کړی. یو خدای دا چې په خبر کې زمونږ مختلف سپورتس فیسیلیټیز دي. په زمونږ سپورتس فیسیلیټیز چې دی دا د سار 7:00 نه تر ماخام 7:00 پورې اپریشنل وي. نو دي کې ماشومان چې دی هغه مختلف ټایمینګ سره راځي. یو خدای قتل غواړي چې آیا دا ماشومان د کومنګ دې لپاره سمره بسس پکار وي، آیا د ګورنمنت سره بیا دونه ریسورسز ته دې چې هغه دې لپاره نوي بسس پرچیز کی، یا دا قتل غواړي چې هغه اپریشنل څنګه وي، دا بسس په ټولو ورځ چلی کونه څه سپیسیفک ټایمز کې وچلی. نو په دې باندې مونږ یو ګټ هوم ورک ته دا به مونږ کو بیا ماشومان دا سینې چې صرف د یوې علاقې ناراضي یا یو روټ باندې راځي. هوم ورک پکې ډېر پکار دی چې مونږ ته وګورو چې دا ماشومان زموږ سره د کوم علاقو نه زیاتر راځي. نو دا مختلفه مونږ یو رپورت پېښ کوو وزیر اعلی صاحب ته، منسټر ان چارج ته، چې هغه به څه فیصله وکړي نو هغه د ګورنمنت پالیسی.
اسفندیار خټک د لوبغاړو د ګیلو په جواب کې ویل چې دا وخت لوبو ټول مرکزونه فعال او دوی مستحقو لوبغاړو ته وظیفې او سپانسرشپ دواړه ورکوي. د لوبو ډایریکټریټ د اندازې لمخه کیوم سپورتس کمپلیکس ته د 1500 او 2000 شاوخوا لوبغاړي او تقریبا هم دغه شمېر لوبغاړي په هتاباد سپورتس کمپلیکس کې لوبو ته ورځي. د محکمې چارواکي وایي په دې کې په کافي شمېر کې جینکی لوبغاړي هم برخه اخلي. د خیبر پختونخوا جینکی لوبغاړي وایي که د پنجاب او سند په شان د دې په صوبه کې هم د لوبو په میدان کې د جینکو حوصله افزایي وشي، نو دوی نه یوازې په قومي سطح بلکې په نړیوالو لوبو کې هم ښه کارکردګي ښودلی شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اروپای ټولنه وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. د افغانستان لپاره د ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا بیگا وویل دا خبره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت کېږي، نو باید یې درناوی وشي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوی لڅباندې څلوېخت ورځو راهیسې په دوحه کې دي، خو تر اوسه یې د مذاکراتو د اجنډې پر طرز العمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې د هیواد په یو شمېر برخو کې جګړو زور اخیستی دی. د احمد تکل رپورت.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو لیکلی چې دا خبره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنی نشته. ښاغلی کوبیا لیکلی دا وضعیت به تر هغه وخته دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې استازي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز العمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دوړو خو ترمنځ بحثونه شوي.
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقه ته ورسیږو چې دوړو لورو ته د منلو وړ وي او د دوړو خواو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندیدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم پرون پنځشنبه وویل چې د دوړو خواو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د څلوېښت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو، یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېښتو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا مونږ ټول عملاً احساسو او مونږ ژمن یو چې څومره چې په وسمو پوروي ډیر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حمله پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوب لاړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوی او د تخار ولایت چارواکو وویل چې د مرکز تالوقان په هزار لوق سیمه کې پر یو جمعات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوی او څلور نور ټپیان دي.
د احمد تکل له رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. وستا چې کولای شي چې را سره د خپل سیمو تازه حال شریک کړي. یو لاري فیسبوک ته هلته وار لمخه ځنی تبصری را تراغلی دی، هغه زه ګورم که پکې خبر وو نو هغه به تاسو سره شریک کړم. تاسو داسې وکړئ چې د ټلیفون شمیرې، د وایبر شمیره او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واوري او د خپل سیمو تازه خبرونو لپاره راته ټلیفونونه وکړي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سوا دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی پس سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو دا مشال رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
پر فیسبوک راته حمید الله هلمندی لیکلی دی ل پنځ پای څخه چې د هندوستان آی پی ایل لیگ کې بیگا سن رایزرز حیدرآباد راجستان رویلز ته پاتو وکټو ماتي ورکړه. ښه، لدینا علاوه د لوبو بل خبر هم را سره دی. باچا مولا را تلیکلی دی ل جنوبی وزیرستان وانه څخه چې د جمی فوټبال تورنمنت ته شروع شوه دی چې پکې د پاکستان د لوی خارونو لوبډلې ورته ورزی لکه د کراچۍ، فیصل آباد، ملتان، کوټې او سوات او ډیر زیات خلک ورزی لته لیدو لپاره. هم عبدالمالک لبشین راته د سپورتس یو خبر راکړی دی او د لیکلی دی چې پاکستان او زیمبابوې ترمنځ سیالۍ د اکتوبر پر 13 پیلېږي. اوله به په پینډۍ کې وي، یو ورځنۍ لوبه ده او دویمه چې دغه په لاهور کې ده. سمه ده. له دې علاوه راته قدرت الله لیکلی دی له سپینوام د تخیلو څخه، وینن په سپینوام څلور لاره کې د ختم نبوت په اړه باندې یو جلسه ده او وی ډیر خلک ورغلی دي. سید کمال راته لیکلی دي چې په مسقط کې، سید کمال په مسقط کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره محدودیتونه دي او د شپې مهال لمه خامه تر سهار 9 بجو پوري هر څه بند وي او څوک بهر نه پریږدي چې هغه وګرځي. ګل یما خا په نوم باندې دغه راته پیغام لیکلی دی او د احمد شاه اعظمی د رپورٹ یادونه کړې ده او ویل دي چې دا چې تاسو ته موږ خبر کړو سات کې او په خبرونو کې مو هم واورید چې د بلوچستان حکومت ډیر زبردست اقدام کړی دی. د خانوزۍ والا ډیر زیات ورته خوشاله دي چې د نجونو ته به حکومت هر میاشت پیسې ورکوي، ځکه چې له د چارواکو له وینا سره سم له 30% تر 40% پورې نجونې چې دي دا د بے وزلی لوجې په ابتدایي ښوونځي کې سبق پرېږدي او لوړو زده کړو ته نه ځي. نو حکومت داسې چل کړی دی چې ابتدایي ښوونځی ختم کړي نو د شپږم نه تر اتم پورې به ورته 500 روپۍ د میاشتې د نجونو ته ورکوي. همداراز د نهم او لسم زده کوونکو ته به 800 روپۍ د میاشتې ورکوي او د یولسم او دولسم نجونو ته به 1000 روپۍ د میاشتې ورکوي. راځي چې د ګلزار عالم په غږ د اجمل خټک صاحب شعر واورو، نظم یې واورو.
قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ساد سکنی سکنی ما خام نہ لگے د چا دزر لگے دیش کنا ساد سلو او طوفان نو پما یو سویلے د درلے گلے واڑم ساد چپو چپو سندھ نو پن لے مرا ڈکشو سسو لے واڑم حسن چون دخلے وستل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ساد سکنی سکنی ما خام نلوگے لچا دزر لگے لی دیش کنا تو زخل لڑا مانو تو با زدر تدا لڑا مانا جاڑم دل تد گیڑ دو زخت اشگر زو حل تشو ساد دو زخنو خشاک دل تد دغا کسابانو خوراک حل تد هغا خامارانو خوراک نمو زان تور کو آن سفن پاتی شو د دنیا شنا د جن پاس شو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی سکنی ما خام ندوگے دچا دس رو لگے دیش کنا سنگینو پیسلو نربا ولی حیران تم کانو منم تخو دخل کارون پزم کا منڈی زدی پسر باندی کارونو منم ستا پر ازا زمار ازا دربا کانے ہم نفس پوری تڑلے شما چبل خامات پر خزانو انسانم سنگ غلے شما را ڈک شو سو سارا ولے نشم لما تفدا خو گند لے نشم دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی ما خام نگو
گلزار عالم پغغ مو سندر اوریدا دل ترتا زنو نور کسانو هم د کورونا وایرس او د موسم په باره کې لیکلی دي ډیر زیاته مننه خو خبرونه راتلی کې هغه ډیره خبره ده د خپل سیمو تازه حال رات سره شریکوي بالکل تازه حال او تاسو په سیمو کې ډیر کارونه روان دي د دې معلومات باید تاسو له موږ سره شریک کړئ چې موږ تاسو په ذریعہ باندې نور خلک هم ور خبر کړو د دې ټولو تبصرو چې د تاسو را لګړې دي ډیره مننه کمیسار صاحب الله شیرزاد راته لیکلي دي چې خوګیانی او شیرزاد ولسواله کې بیګا شپه له افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي او پاغې کې د په وینا باندې یو شمیر وسلوال چې دی هغه وژل شوي دي بالکل دا په افغانستان مختلفو سیمو کې نښتې روانې دي او جنگونه روان دي په هلمند کې په روزګان کې همداراز په تخار کې په کندوز کې او په بدخشان کې له څو ورځو راهیسې نښتې روانې دي او جنگونه دي چې په کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوړي د هارون باچا په غږ به دا سندره ځکه واورو چې دلته راته ځینو کسانو د ژمي او د یخنی ذکر کړی دی نو راځئ چې واورو
ستاپ اوگدوشپ سوکم شمیر ستاپ اوگدوشپ سوکم بیلشنا پیتیارو سوکم شمیر ستاپ اوگدوشپ sokam shamya rasta
کړم لتا نور د خیبر په سپیلنو څوکم بیل آشنا په دې تیارو څوکم ژم یاد آستا په اوږدو شپو څوکم ژم یاد آستا
شال رادیو ته وګیا سلام پښتونخوا خبرونه دا ک تاسو تر اوسه پورې زموږ اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو هغه ډاونلوډ کړئ ځکه چې په اپلیکیشن کې ټول مطالب چې دی او دا ټول خبرونه دي تاسو مستقیم او هر ځای لاسرسي ورته لرلی شئ بل په اپلیکیشن کې موږ دا ویډیوګانې او دا اپلیکیشن جوړښت داسې دی چې ویډیوګانې او غږیزې خبرونې چې تاسو اورئ نو ډېر انټرنیټ مو ورباندې نه مصرفیږي نو که انټرنیټ مو ورو هم وي په مختلفو سیمو کې بیا هم له دې استفاده کولی شي وو د ویډیو کوالټي به دومره ښه بیا نه وي خو ستاسو کار به ورباندې کېدی شي او لیدای به شي په کم انټرنیټ مصرفولو باندې اپلیکیشن چې دی تاسو کولی شي چې د ایپ سٹور څخه ډاونلوډ کړئ بس یوازې په انګلیسي کې لیکل دي ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او مشال رادیو نو چې دا ولیکئ په خپل پیدا کیږي بس ډاونلوډ به کړئ چا چې ډاونلوډ کړئ هغه دې وخت په وخت ویني او تازه کوي دې هم چې تازه کوي نو دې کې نورې کټګوري موږ ورزیاتې کړي هغه تاسو ته د لاسرسي وړي همدارز د اپ سٹور څخه نه علاوه که تاسو انډراید ټلیفونونه کاروئ نو په ګوګل پلی کې هم د مشال رادیو اپلیکیشن پروت دی ډاونلوډ کولای شئ او له دې علاوه که د مشال رادیو د اپلیکیشن په باره کې څه سپارښتنې لرئ څه مشورې لرئ هغه هم راته لیکئ پر فیسبوک باندې زه به کوشش کوم چې له خپلو انجینرانو سره شریک کړم او په کې ستاسو د خوښې بدلونونه درته راولو د غزالی جاوید په غږ سندره وو
شاشنا پخ پلو بدو شخفی مانا لگ رہا شنا لگ رہا
مشال راډیو ته وګیاس موږ غږ په منځنۍ څپ شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز اوري دا سلام پښتونخوا خبرونه ده او دلته راته ځنو کسانو تبصری لیکلی دي د موسم حال راته بیان کړی ځنو راته ستونزې شریک کړی دي ډیر زیاته مننه موږ کوشش وکړو چې په دغه ستونزو باندې مخکې رپورټونه کړی دي بیا یې هم وکړو او خبرونه چې دي هغه تازه چې تاسو په سیمه کې څه روان یا غراته لیکي موږ به کوشش کوو چې هغه په هغې په باره کې نور تفصیلي رپورټونه هم جوړ کړو. د مشال راډیو په سلام پښتونخوا خپرونه کې تاسو سره ما ژمنه کړې وه چې زه به در سره کله کله ساینسي معلومات هم شریکوم او یو نوې څېړنه چې شوې ده د فزیکس آف فلوئیډز په نوم باندې د څېړونکو ژورنال دی په هغې کې خپره شوې ده او هغې کې دا سپارښتنه کړې ده چې دا کووډ-19 ناروغي چې ده کورونا وایرس ناروغي ده اوس ماشومان چې دي بیرته ښوونځیو ته ځي نو دوی دا سپارښتنه کړې ده چې که په ښوونځیو کې د ماشومانو ترمنځ په میزونو باندې پلاستیک یا شیشه ولګول شي او دوی سره بیل کړل شي نو دا ګټه رسی او له دې علاوه دویمه خبره دا ده چې کړکۍ خلاصې وساتل شي نو دا ډیره زیاته ګټه رسی. دوی د کمپیوټرو په ذریعه باندې د وایرس لرونکو دغه کله چې موږ خبرې کوو نو له خولې څخه مو واړه واړه قطرې څاڅکي وځي داسې وړې قطرې چې هغه په سترګو نه ښکاري نو دغه قطرې چې دي په دې کې کېدای شي چې وایرس وي نو که وایرس پکې نو دوی د کمپیوټر په ذریعه باندې هغه لیدلې دي چې په څه طریقه باندې هغه خوریږي نو دوی دغه وړې وړې څاڅکي یا ایروسولز یا قطرې لیدلې دي او دا غي په اساس باندې وای چې کله کړکۍ خلاصې د کوټې د خونې نو 90% پورې د غزري چې دی وایرس لرونکي دا د کړکۍ لاري بهر وځي نو ژمه هم دی یخنی را روانه ده خو کچرته دا امکان لري چې کړکۍ خلاصې پرې خودل شي او د هر صنف کلاس چې کله ختم شي هغه نو ورسته بیا یو څه سات لپاره دروازې خلاصې شي او کړکۍ خلاصې شي نو کېدای شي چې څه نا څه مرسته وکړي. د زبیر نواز په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسوو.